درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزای وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي، ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانګزای د څرګندونې پرون شنبه د خوست ولایت په یوه دینی مدرسه کې په وینا کې وکړه. د غونډې ګډونوالو ته موبایل د شزو او جنو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته، او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده شخصي نظر وباله. ستانګزی د جنو پر زده کړو بندیز د اسلامي شریعت خلاف وباله او د طالبانو له مشر و خوشل چې دا بندیز پایته ورسوي. طالبانو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لښ پښم ټولګي پورتنجونی لز دکړو په تدریج منکړي، او په پیل کې وویل چې دا بندیز په موقتی وي، خو اوس په دې اړه چې د نجونو شونځي به تر کله بند وي یا ولې بند سنه وایي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوي په چیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو په پرلپسې واده کړې ده. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور لمخې حسین روستایی پرون شنبه وویل چې په 2023 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ تبادله اندازه د ورم کال پرتله نږدې 40% زیاته شوې ده. حسین روستایی همداراز وویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د تباندې 3.3 میلیارد ډالر واردات کړي دي، حال دا چې په 2022 کې ایران افغانستان ته د 1.214 میلیارد ډالر صادرات لرل. خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته د 45 میلیون ډالر صادرات لرل، چې د 2023 کال پرتله 9 میلیون ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی. د ایران د ګمرکونو د ادارې د رسمي شمیرو لمخې افغانستان په اوس وخت کې د ایراني صادراتو 5م لوی هدف دی. تاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بند او اوربندینګ شي. خو د اسرایلی پوځ وایند دانیل هګاری وایي چې اوربند لا هم نه دی عملي شوی. هګاری د سهار په 8:30 بجو خو یوې خبري ناشتې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. او تو ساته مخکې لدی چې په متحدو ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي، ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارونکو لاسرسي د اپته بند کړ. د متحدو ایالاتونو سترې محکمې د جمعې په ورځ یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا استي شبکه تر یک شنبه پورې ونه پلورل شي، فعالیت به په امریکا کې بند شي. د دې قانون تر رسمي کېدو څو ساعته مخکې، یعنی د شنبه په شپه، ټیک ټاک امریکایي کارونکو ته دا پیغام واستو او د اوس لپاره ورسره مخه ش وکړه.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر مېشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي، په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تا تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو لوري جوړ شوی کانفرنس ته ویلي و چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له وخت رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د مولا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی امارات، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بیلابیلو ادارو او امنیتي کسانو له لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس و. بل میلمانو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وي په دې پروګرام کې. شاغلی سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګری خونې د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. نو احدی صاحب، که اوله پوښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې 100 میلیون ډالر لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سه د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی د یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو ځایونو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیره جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله ټیکیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت سره پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې ریښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغوی ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګذاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم چې په خصوصي ډول د دې سرمایه ګذاران سره سړی وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سرس، یعنی ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي، نو په دې اساس زما ما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته صدوي. او تاسو مخکې هم د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایې په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان کې اوس د سیاسي لحاظه استقرار نه ښکاري، امنیتي لحاظ هم اوره قوي نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او له قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفت سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې تیل انخته ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه وایم چې فکر نه کوي.
لیکن ډاکټر صاحب، طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نه یې غمل کیږي، پلارو کې اخاسي ختمه شوې ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده، یا بيخو علاقې چې بيخي ختم کړي ده. نو فکر نه کوي که دا خبري سميوي د دې پنګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی خدل ته خو دوی دا په دې نظر دي، ځینې خلک دا په بل هغه دي نظر دي، راځي عملي هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط تومره مساعد دی، ولې څوک نه راځي؟ ولې خلک چې د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي؟ آیا دوی کوم ارقام دلته شته چې دا سرمایه ګذاري په تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر د یو ملت لپاره، څلوېښت میلیونی ملت لپاره، دا هیڅ شی نه دی. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځو نه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې څه د هغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالیږو، کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید زموږ ارزو زموږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده ښه سي. او ګوره، دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړه دوه څو ورځې مخکې، ولې چې دوه ویس میلیون خلقه دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته هغه لري ضرورت لري، هغوی دا پور پر اساس باندې چې فقر په تیرو درې کلو کې په افغانستان کې دو نیم چنده سوی دی، او د آینده لپاره د دغسې ممالک لکه افغانستان په شان هغوی پیشګویي دا ده چې پنځه نیم فیصد لاقل په اوسط ډول د دوی سطحه د رشد به وي. د افغانستان لپاره د دوی پیشګویي صفر دی، چې سطحه د رشد پس د صفر اوسیږي. نو په هغه اساس باندې که چېرته موږ ارقامو ته وګورو، نو حالت غوره ښه نه ښکاري لکه چې باید واوسي.
بله ډاکټر صاحب، تاسې مخکې ویل چې د امنیت تر څنګ ګټه هم ډېره مهمه ده، سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي، نو دوی باید د پنځو کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګېزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځینې خلکو لپاره وسی، ممکن ځینې خلکو، دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق ده د خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کې خام مواد له کوم ځای راوړي، دوهم دا مسلکي خلک له کوم ځای راوړي. افغانستان کې خو نور مسلکي خلک نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکي خلک نه راغلي. انا هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل د دې سره درلود. ما په یاد سم یو فابریکه په ایران کې د اوسپنې فابریکه هغه کړې افتتاح کړه، د مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغوی کارګر له هندوستان نه راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حل وو، نو اوس خو څه ده، نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په اساس باندې په افغانستان کې دغه د حد قیمته بي تولید د حد قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد وو کې په هغه صنایعو کې سي امپورت سبستیټیوټ ورته وایي، سي تعویزي صنایع سي په جای دي سي وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنی کې دایي د ډیره غټه هغه کې دي تعرفه سي د ډیره جګه کې، او ولو کې قیمته تمام سي خلک سي د مال سي د واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډیر قیمته کې یا هغه شاید سي کېدای شي چې اوس مثلا په سل افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کې دایي دوه سوه افغانۍ په قیمت سي د جګسي. نو دا خو هر عمل یو بل اړخم لري، منفي اړخم لري. نو په هغه اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لاړ سي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک شته، مواد خام شته نشته، مسؤلیت په حق له خلک هغه دي شک لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې کیسه دغه شی وسی ده، درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا ده دغه یو تجدید نظر به سده وسی د افغانستان په حق له، ولی متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونکړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړې ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی، درې لوڼې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي او څه شي. په ورستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل یې چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی. داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کښ په لوګر غونې دي دري متل وایي، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی. حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد سره د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې دې تاجر نه بلکې نور افغانان هم داسې افغانان زه پیژنم چې خپل پاکستان ته تللي دي، اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي. د همدغه لپاره سې اولاد یې وکولی سي، خصوصا نجونې وکولی سي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي دا ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلق نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي. او پخوا هم چندانې حالت مو غورښنه وو، اوس خو نو نورم څه د هغه کیږي. یعنی په دې اساس باندې خلق خارج ته څه د ځي، و ډیر خلق څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی. او دغه حالت څه ده؟ دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده. دا دولت ضعیف سي په غو حالت کې خلکو نور خارجي قوتونه دښمنانو ته موقع پیدا کوي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کوي چې د دوی په ضد د هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي. او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه اوسېږي. هماغه دی چې دنیا خپل تشویشونه څه ده زیاتوي، تېر دوه ورځو تشویشونه
ابراسول. ډېر مننه. وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دم دومره وخت وعده کړې وه، هغه دا ده چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډېر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کېږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډېرو خلکو اورو، له ډېرو دوکاندارانو وایي ټوله ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډېر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک یې اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډېر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسي ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغني برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلي دي. طبعا یو څو موده مخکې وویل سو چې په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشحاله وو. ښه، په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه که راټیټ شي خو ښه دی، ولې ډېر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي پنځوس شپېته روپۍ څه د خرڅ کړي، د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند یې څه د هغه نصیب نصیب ونه درېږي. نو دغه ډېر مهم ده. بازار کې څوک قدرت د خرید ونه لري، څوک تولید څه ده نه کوي، او قدرت د خرید به شلو کلو کې نه خو ډېر زیات دا اوسې خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه د ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو. او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ده ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي، ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ده ودرېږي او بیا داسې هغه نهڅه ده څه څوک پوښتنه وکړي. نو وو دغه خبره هم څه ده ستا ده قدرت خرید چې څه وای دی. زمونږ اقتصاد 21 میلیارد وو، دغه تیر کال په ختم کې څه دغه 1.3 میلیارد ته راکته، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به اوسېږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر اوسي که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه ده کم شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او پسرلی را سره وي. ننګ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پانګونه کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او درنه ملما سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
نو په نظر یو ډیر همه جانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت کومره ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چو په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې ته وویل چې ملا برادر اخوند ډېر وعده کړی دی، ډېر فیصله یو لیست یې وړاندې کړی دی، سهولتونو او تفصیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي او په دې کلا کې تاسې ډېرې ښایسته کوټې ډیزاین کوي، منتها د کلا دروازه قلفه وي او څوک ورتلای نه شي، نو دا هغه ته ورته ده. مشکلات شته. زه یو بل اړخ دایم که زه ووایم، د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغسې مسایل هغه به بیا وروسته پرې وغږېږم، منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعده راشي، بیا د دې به اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوی صاحب برادر ووایي، ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي، دلته به دوی وایي چې تعلیم موږ پرېږدو، یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي، یا به په کابل کې کوي، اما بله ورځ به ګوري چې هېڅ مکتب هم درک نه لري، تعلیم هم درک نه لري، یو فرمان بله خنده راسي، خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي، په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوې ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې، اما د خلکو تاوان ویني. تاسې وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم، د کار پوهېږم چې ګټه نه کوي، او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بنده، یعنې د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو، اما هره برخه کېدای شي همداسې شي. نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي، یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي: د قانون دولت، د ملتونو دولت، او مشروع اقتدار. که دا درې موجود شولو تغییرات راځي، بدلونونه راځي، او خلک امید کوي. اما تاسو خپل پرچین لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي، زما دنیا چې ده زما بچی دي، زما لور ده، زما فامیل ده، زما میرمن ده، که هغه اوس خوشحاله نه وي، پارک ته تلای نه شي، تفریح ته تلای نه شي، احساس د دې کوي چې دی بندي ده، حقوقو نه محرومه ده، او مکتب ته نه شي تللی، تعلیم ته نه شي تللی، نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي، نو دا پیسې خو په بانکو کې هم ډېرې دي، نو څه فرق به وکړي؟ زما په نظر واتلو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي. دلته که په بیان کې هر څه راشي، منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو، هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده، هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم، دومره کچالو تولید کړم، دومره په اصطلاح صادرات ولرم، دومره واردات ولرم، قیمت د افغانۍ به دومره ساتمه، په څه شي به ساتمه. دا ټولې کیسې دي، یعنې ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنې برنامې که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري، اما دننه صنعتکار سره همکاري نه وي، د مالیاتو نه په تنګ شي، تاجر په خورده بوژواز باندې تبدیل شي، زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اس ایم ایز باندې تبدیل شوي دي، میډیم اینډ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوي دي. هغه د غټو غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی ده، لکه په پیپسي کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوي، دلته تجارت همداسې شوی ده. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات ده، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې، نو بیا خو سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
ښاغلی پسرلی، ښاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې که په هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییریږي، نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چېرته چې اساسي قانون نه وي، چېرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي ممکن د دې په لکه دوی چې ول ممکن سبب مشر یو فرمان صادر کړي وای چې چا دلته پنګونه کړي دغه ټوله ضبط. د تاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي، د بیلابیلو هیوادونو خلک ورزیالته پانګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوي مهیا کوي لیکن بیا هم پانګوال نه ورزي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپلې پانګې یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضر شي چې پانګونه وکړي؟
ډېره مننه پسر کې تاسو ته نن ست ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن څه ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړم. تاسو وګورئ چې کله یو پانګوال په ځای کې پانګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانګړی ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي پانګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې افغانستان کې پانګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط خلک ګوري، پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی کاروبار مسؤل دی، دی کورنۍ مسؤل دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه تر څنګ فردي ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردي ازادي لرم کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هغه وخت پر چې ما خوخه کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه وانه چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو باندې دا دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو خو بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالی اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرو کوم، زه په خپه په جریان کې يم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کوي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې قزاقستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کوي، هلته مالیات ښه اخلي. ولی زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کولای شي چې لار سي زده کړي آرام وي، ولی په افغانستان غوندې سیمه کې چاته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم. دغه تر څنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شته؟ ما ته دوی ځواب کړي که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه گذاري وي، سوشیالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تروسو پوری چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، یا اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغه یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. دا سم نه ده چې په افغانستان کې د پانګونه شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونه ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د خو حکومتداري یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکی حکومتداري په برخه کې موږ پانګونه ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، وسمک لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولې بیا هم خیرات غواړو، ولې بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. دا څه نه ده چې دا مستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسولیت وپیژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان پر رسمیت وپیژنه، نور زه راځم پانګونه کوم، زه چې چیرته خپل ګټه ګورم زما هلته پانګوال همدغه سي. زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هر ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، کناسته پاس لرم، مجالس ته ځم، د دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ گزاره کېږي، زموږ هلته زو پانګونه کوو. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، په ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هېواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي، خو په هېواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړي دي، ځورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی. ولې نور هېوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي؟ درسته ده، د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زه مطرحه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولای، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړې ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي، بیا تا داسې کوي. وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نسي کولای. دلته اولویت بند کیږي او اخزای خپل خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نسي کولای چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دی نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیتونو موضوع درته وایم، په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسی چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچیر نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د دې 60% له منځه ولاړه، خزینه نسي کولای چې درس وایي. هغه
پانتون ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي، دغه په خپله ډېره لویه پانګونه وه. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکي به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي آزادي راډیو
قربان سم محترم اسما سروان صاحب، سلام تاسو ته د آزادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو سروان سم محترم. ډېر ښه موضوع متاکل د واقعانو لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنړیوالي که زموږ افغانانې راشي اوس په افغانستان کې پانګونه وکړي. ځکه په تېر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنګونه په هر ولایت کې. اوس خو الحمدلله امنیت دی، لکه دا مخکېنی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال زه څنګه ولاړ شم چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه وخت نور بهرنیان هم دغه تزړه شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، که دغه موږ ملي تجاران راشي وسه موږ دونه خوشحاله زلزلې وسولې غټ کومکونه وکړه د افغانانو سره کورې ودان، خدای دې نه خواري. خو زه وایم چې اوس مثال دلته راشي، په افغانستان کې دامن زمینه برابره ده، دلته شنې خونې جوړې کړي، مثال د پنبه او د فابریکې جوړې کړي، یو به دا کار خلک د افغانستان دغه پر کاروبار شوي، بل به دغه موږ دغه چې دی مثال د خبرې د کروندګر د سختو مشکلات سره د خکېږي، د پاکستان سره مثال د خبرې زموږ لارې بنسي چې موږ میوې در رسېدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پانګونه وکړي، شنې خونې جوړې کړي، مثال د خبرې دغه شان جوړ کړي، برابرې کړي،
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام احمد اجلم درزگان صاحب. دې دغه ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکي باخش دی، به چې دا ولسته کار وکړي، دا ساتي ډیر کمزوري سوي دي. سروان صاحب
مهرباني کوئ، آزادي راډیو
السلام علیکم محترم اسمت کاروان صاحب الله راول رول څنګه په خیره
سلامت و سه مهرباني کوي
ورا به سو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړي زما یو څه پرې اضافه کوم تر دا پانګونګ باندې موضوع ده دا اسمت کاروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل سیدا ګور دلته امنیت ته وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر ته تللو
ګوره یو بخښه ما خپلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلک هم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وایي چې یوازې امنیت کافي نه دی
دا مې درته وویل چې اوس د سړک پر یوه غاړه او پر بله غاړه باندې دا ملکي خلکو ډېر ښه دوکانونه پمپونه جوړ کړي دي خلکو ته ډېره اسانتیا راغلې ده
یو بل اګدونکی مې ډېر منتظر پاته شوی دی ته به نوبت ورکړو خو لطفا لنډې خبرې وکړئ مهرباني کوئ
السلام علیکم سروان صاحب درسته مخې ته سلام کوم
سلامت اوسئ کور دې ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا خو مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې د پانګونې په موضوع باندې غږېږو نو دا زموږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي یا په نورو هېوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت نو هغه ولې دته ناراضي خپل پانګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي
شرایط سم دي یاره امنیت په برخه کې خو دي
شامنیت ته وایي چې سم دي ستاسو لپاره ممکن سم دي غل لپاره نه ویسم
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دې وګرځي
اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب یاوریدونکو تاکید پدی و چې امنیت شته لاري آزاد دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احادی صاحب هم خبرې وکړې لیکن بیا هم که لنډ تبصره پې کوي وی کوي او که زه یو بله له بلې زاویې دې موضوع ته وګورم سید دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځینې نورې داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي مثلا ما له ډېرو واورېدل په دوبۍ کې په بېلابېلو هېوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډېرې پیسې ګټلی شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسې مفته قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نورو هېوادو کې که ته میلیاردر یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان د پیسو تر څنګ دغه سې شیان هم غواړي دا هم په د دې برخه کې یوه انګیزه نه شو ګڼلی چې پانګوال که لږ څه شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی به خپلې سرمایه افغانستان ته راوړي
تقریبا یعنی ډېر ناامید مسله خو یې سړی په یاد نه کې په افغانستان کې که پوتنسیلونو او ظرفیتونو ته وګورو چې بالفعل په کې موجود دي هغه ډېر زیات دي یعنی که د دنیا ملکونه موږ وګورو په دنیا کې اوس د بیرق لرونکي ملکونو تعداد 216 ډېر هېواد ده اما که د منابعو له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کړو 15% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډېره برخه بیا په افغانستان کې ده یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري مثلا تکه عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي اوبه لري دریاب نو بل شی نه لري که دای دوی نفت نه وای نو دوی به ګدایي کوله دوی به له لوږې مړه شوي وو اما افغانستان کې او بل لمر هم هلته 50 درجې ده یا خوند نه شي اخیستلی بوټي نشته طبیعي دا افغانستان کې خو اوس ته لیتیوم لري یورانیم لري پګمتایت یا دا نادره معدن دا منابع شته ځمکه شته څومره خوندوره هوا موسم ډېر شیان شته ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري لکه دا د لیتیومو شپږ هېوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري البته چین هم یادیږي ځکه هغوی خو کار پېښ کړی ده او تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلی افغانستان بهتره حالت کې واقع ده دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي دولت د قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي اعتبارات موجود نه وي او د نړۍ تر ټولو لوی خطرناکه پراکتی لوبي یعنی ابتی لوبي خو دلته بل ایران سره ډیره لوی لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پوهېږي چې دا متزلزله حالت ده، دې ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکل ده چې زړه خکي. یو د ایمان خبره او د دې که مونږ اوس خلکو ته وایو چې د ایمان له مخې، د وطن د مینې له مخې دلته خوند ډېر ښه ده، دلته میله ځایونه ډېر دي، دا هم صحیح ده. اما که میله ځای ته د ده فامیل ورتګ ونه شي کړلی نو خوند به پچش کړي، چې مثلا ډېر مسلې دي. اوس ښه صحیح ده، ډېر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته پکې. امنیت شته، امنیت او مسؤلیت ډېر فرق لري. او بل امنیت ښه ده، اما ثبات متزلزله ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسه چې ده ډاران شی ده، سرمایه ډاران شی ده، هغه هغه ځای ته نه ځي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري، هم هلته پانګه نه ځي. موږ په دنیا کې ډېر ملکونه لرو چې دوی ډېر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال بلکې چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغو کورنۍ جوړه کړې ده. ویلی چې دا دلته یو ځای باید جوړ کړو چې خلک د ناری دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به زموږ غوندې مذهبي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوې، په مالیزیا کې، اندونیزیا کې، دا په ټوله دنیا کې ځینې داسې ایالتونه هم شته، په امریکا کې هم شته. امریکا خو هم ډېر محافظه کاره وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغلته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادۍ نشته ډېرې، هغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما عرضه ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات ږدي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه ږدي مونږ ته د مالدارۍ او زراعت په برخه کې، هغه ډېر قوي ګټور شیان دي، یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، د درګرد خلک له ترکیې نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دی خواته ځي یا مثلا داسې ملکو ته ځي چې هلته پیسه پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري، اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکارېږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت مونږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو کې چې دوی اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده او زه خطر نه لرم، سبا که تاوان راشي زما جبیره کیږي. داسې نه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یې، بل ورځ وزیر د مهاجرینو سي، او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولېږي کار عمر اجتماعي وزارت، یا یې ولېږي والي کې په یو ځای کې، بیا به ته ورته یې چې دلته خو تاسې وعدې کړې وې، نو د کوم قانون په مخې، د کوم اصولو له مخې خدماته اوس څنګه وکم؟ دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسو چې دا مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ما ته ترلاسه کړی سم؟ زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم، د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوي نه کېږي، یعنی ډېر اقدام کوي دي او دولت غوندې کوشش کوي چې وښي، اما شاید بېچارګیانې هم ډېرې زیاتې وي. نو دا که دوی سره یوه خوله نه کړي، نو تاجر چې دا ما درته ویل هغه ډاران شی ده، 200 میلیارد ډالر چې خپله دا تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر تجارت د طالبانو نه واورېدل، نورالدین عزیزي درته یادوم، دا خو دا کنفرانس کې و، په هغه کې وغږېد چې دومره سرمایه فرار سویده له افغانستان نه وتلې، د کرزي صاحب په وخت کې ووتله، د اشرف غني په وخت کې ووتله، خالته امریکا هم وه، فیصله یو نیم سل ملکونه هم وو، دنیا هم وه، 30 نظامي هېوادونه هم وو، اما سرمایه فرار کوو. دغه دوه دلیلې عمده وو، یو ته تدارکات ترار غراغلو منحصر سو ختم سو په مخ سو کنتلو، بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کو چې دا ممنوع الخروج ده، دا تاجر داخله تي کړی، دا غدا کړی ده، ها دلته فساد کوي، په دې شهر کې دا فساد ده، په دې صنعتي فار کې دا فساد ده. دا چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه تل شروع کړو، او په ډیر مزایفه توګه له 2018 نه تر 2040 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیاردو نه ډیره افغانۍ وتلې ده. د منبع یې ډیره ده، یعنی منابع تاسې د دې لپاره وال سټریټ جورنال راپور پرې ورکړی ده، په دې باندې بانک جهاني راپور ورکړی ده، منګا ایشین ډیولپمنٹ بانک کلنۍ راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې مال وسی دي خیر ده د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې هدي صاحب یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سلو شل یو سلو دوویس میلیارد ډالرونه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپېته تراکوز شوي خنین په نیمه اما رسمي جی ڈی پی چې د افغانستان هغه تر یو میلیارد ډالر رسیدلی اما اوس په دولس نیم یا دولس یا یولس کې چلیږي باوجود دې چې رشوت مثال دوی وایي موږ ختم کړی دی ډېر تفصیلات یې راوسېدي دا اوس ګمرکي تعارفو پیسې کې هغه مشارکات چې سړی ګوري ډېر نایابه دي د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په برې باندې په چای باندې په غوړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% هتا کمې شوي دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نسي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې تر څو پرې دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ آف لا کدا ایجاد نسي او نیشن سټیټ تر څو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نسي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت اوس طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدیل شوی نه دي په دولت کې تبدیل شي بیا دا ټول مشارکات کدو اعلان کی دلته په اصلاح په منابع باندې بيخي چور جوسي یعنی دومره گنجائش ندی چې څه
ډیره مننه سلامات اوسئ کور ودان پسرلی صاحب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پنګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم تر څه حد پورې ډیر ضروری دي و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه د یو پنګوال پتو غړن غوړ در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خوره دی افغانستان می عزت دی په وانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم البته می ځکل کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډېر خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی و اوس ګوري چې افغانستان اوزا کوم خواته زی مارکیټ کوم خواته زی چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پاتې کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لاړ سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګ د کتاس شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونو یو فرصت دی د خپل فرصتونه دي زمو افغانان ستدي چې غواړي لاړ شي افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
کوم یو خدای چې خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو په لشکره ولی په دا برخه کې موږ پنګونه ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې موږ پنګونه ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډي او هیوادونو د قوانینو سره څومره یې تحفظیری لري څومره همخوانی لري څومره زموږ سیاسي اړیکې دغه هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته دا چی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم دلاره څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانين د تیر یا تی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي هغه مهرولات باید وي او نور هیوادونو د ترانزیت سي دا وګورو کې موږ کارت ضرورت لرو او زمو قوانین داخلي قوانین او اصول شې دي په خوا په دې باندې کار یو اندازه سوي باید نړۍ د قوانینو سره هم قانوني امن سکتي پیدا کړي موږ یو هم غږیتو باید پیدا کړو بل خوانه ده زمو غتشي سوداګري غتشي په نور یو ادونو کې دي چې تاسو باید لوبيګري اوسئ پنګوال سره باید خبرې وشي د تر اوسه پورې په اکثر یو ادونو کې زمو سفارتونه معلوم نه دي او کوم معلوم دي فعالیتونه په تبولار دي دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پانګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري. هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی له بدبختانه. یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کېږي. زه وایم چې په وطن مین یم زه راځم خو وطن باندې مین یم. زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یوه اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم هر څه چې وي هغه هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټي چې ورته وایي او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه دا دی چې خپل خلکو سره باید مرستې وکړي. زه داخلي ګڼم چې د کال یو څاندزه پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې اوس چې افغانستان ته ولېږم خلکو سره مرستې وکړم ولې دې دپاره چې په افغانستان کې زه خپله لاړ شم هغه جنجال کې ځان راګیر کړم دا مناسب نه دی. ماته اوس شرایط برابر نه دي. تاسو د امنیت خبر وکړه. موږ دوه رقمه امنیت لرو. یو فزیکي امنیت لرو بل مانوي امنیت لرو. فزیکي امنیت تاسو په ډزو نه ولې مانوي امنیت فکر د څومره آرام دی شپه ته څومره آرام خوب کوي ته دې ته څومره آماده یې چې پنځه کاله وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي پنځه کاله وروسته دغه پانګونه به دوه لکه کېږي دوه نیم لکه کېږي او دا ستا کاروبار او بزنس به پراخه کېږي. آیا ته دا باور لرې چې پنځه کاله پورې به ستا بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي؟ کاروبار خو داسې ده چې نن ته پنځه ډالر اچوې ته پنځه کاله وروسته د لس ډالرو توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي. آیا دا امکان په افغانستان کې شته دی؟ دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو که چیرې وي او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت شته دی زما ژوند کېږي هلته زما آینده هلته دی زه ځم هلته پانګونه کوم. زه سولیوانی نه یم چې په بلو نورو هیوادونو کې پانګونه کوم او هلته نه په جغرافیه پوهېږم نه په فرهنګ پوهېږم نه په ژبه پوهېږم او نه مې هلته قدر شته دی. خپل وطن مې دی خپل خاوره مې دی په هر لښت باندې خبر یم د هر جغرافیې نه خبر یم. خپل ته لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم. چلته ځم اوبه ګورم آسمان ګورم خلک ګورم خپل اوضاع ګورم. زه د افغان په توګه دېګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دي بیچاره دي غریب دي پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دي. زه په دې پوهېږم چې موږ معدنونه لرو ذخایر لرو اوبو لرو ځمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو د هر څه لرو. په دې پوهېږم دردېږم په دې باندې ولې په دې هم پوهېږم چې سره بې اتفاقه یو سره په یو ټغت نه راټولېږو یو بل د وژلو لپاره سل قومبانۍ او بلټو. ما ته ته جمهوریتي وایې زه درته اماراتي وایم ته په دې نوم ما وایې چې زه پخوانی جمهوریتي یم او زه په دې نوم تا سره لګیا یم چې ته راتي سره فکر نه جوړیږو. دغه تصاعد او دغه نفاق را مېسه سوی دی یو بل باندې د کفر ټراپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس همغه ستا ګډوله روانه ده. دا تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کې زموږ سره خلکو سره کاروباري فکر بېخي نه مازه تللی. ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه ترویج شوي دي بدبختانه. دا ټوله معنا کې باید بدل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لنډ وخت لطفا لنډې خبرې وکړئ چې میلمانه هم ځواب درکړی شي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
افغانم د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي. په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي پنځه زره خلک خپو پورې نقل نخلي ورته څوک وایي چې موږ اوړه نه لرو څوک وایي ډوډۍ نه لرو څوک وایي دا نه لرو څوک وایي هغه نه لرو پوه شي. خلک هغه بیچاره کور نه هم نشي وتلی. د غاجي ګلمراد په نوم باندې په ننګرهار کې دانه تجار دی هغه چې بیچاره کله مون ته ځي شپاړه ځانې باډي ګاټان ورپسې څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوی نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې مونږ ته اوړه نه لرو دا نه لرو هغه نه لرو پوه شي. او بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دوی کوم کار سم دی. مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هېڅ شی هم نشته. تجاران ورونو باندې غږ کوم چې د دوی دغه برابر نه دی شرایط برابر نه دی هېڅ راتلل په کل نه دی پوه شي.
یو بل اورېدونکی هم لرو ځان راوپېژنه لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. زه په خیر د زابل ولایت شاویل ولسوالۍ سروان ستا او من منوتنی کیلو.
سلام
علیکم.
کور دی ودان.
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شاجو کې 50 سانتیمتر واور ول ودا وسموري دا یو د خوشي خبر ده. او را به سو موضوع ته وخت تنگ ده. د افغانستان پنګوان سی افغانستان ته پنګی راځي دا ورو ورو سمېږي کار پر کار میاس پر میاس یاتیږي. خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي. او زما د محترم میلمانه زه خدای پښتنه د سی آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان د غونه ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور جزیر د خارجان
ډیر زیات مننه کوروادان. ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجیان ډیره پنګونه کوي او افغانان یې نه کوي؟
د پنګونې میزان یو مشکل دا ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي، اما ډیر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي. جوازونه مثلا د دیار له د 1402 کال دا کال نه دا چې دریم ده پاره کې تقریبا ولس جوازه کا شپړ دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې، او نور جوازه دا تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي، یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سامونه ډیر اخیستل کیږي، مګر مارجن دی کټي بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسبه نشي او بازار مصرفي نشي. اوس بازار چې ده انقماشي حالت لري، یعنی طرفجوي ما چې کله پر چولې ده ټول خلکو ور چولې ده. بل دلیل دا ده چې کله پر چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده. مثلا موږ په د اوس کې دبليو اف پی پر افور کې او دفاع او اوچا راپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 6.5 میلیونه تر رسیدلی دی، او په دې کې 8.5 میلیونه چې دي هغه وږي دي. نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي، اقتصاد په مصرف جوړیږي، یعنی لکه پاچې به وو اوس ډېر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته دا سخت اجازه ورکړه خو دوه کاله بند وو، اما 1 میلیون انسانان بیکار شوي وو کې لا ډېر هغه انجینران لاړو دو څوک چې ویل چې ولا دا تر اخیره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای دا وطن پرېږده. څومره ډیر خلک قیمتي خلک له دې وطن وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي، یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و. اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسیو باندې کار کوو دا چې زه ډیر صاحب خوایسم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی. معرف او د تعلیم او تربیه دا مې درته ویل چې په دې کې راکمه شوې ده. خلکو پارکونه جوړ کړي دي، مثلا زه په خپله د مولده افغانستان ستراتیژي چې جوړېدله زه په کې د تدوین برخه کې مې کار کوو. بامیانو بند امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو څنګهونه کېدله، هوټل جوړولې، تفریحي شیان جوړولو، دغه ټیبل کار او د تورته شیان چې لوی فغازونه او دا شیان وي. اما اوس هغه پنګونه مکمله، یعنی په میلیون باندې دیوم څوک پالته په سرمایه گذاری کې نه موجود. زادی دلته یو پارک جوړ کو اوس پکې ورته ډیره قراری ده پکې، یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاری ده. د پانتونونو پیسې کې مان داس ده، ډیر لوی لوی مسلې سوي دي. اما اوس برخي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي، یعنی د ګټي په حالت کې نه دي. دوی وايي کتنا بس هم ډیره ده. نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري، امارات اسلامی نیت یې ښه ده، اما دا نیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دي عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کړي. نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي، د دې لپاره باید میکانیزمونه، قوانین، مشوقات اعلان کړي. بالکل به خارجي مراسي او داخلي بم بیا راځي.
الا تاسو ټولو درنو ملمنو، آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پنګونې خونې پخوانی ویاند او د پنګونې مشاور سیام الدین پسرلی، او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره ول هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نو سایا ما دشنو ایمان دوڑا کورا نشی
ا